أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. صدق الله العلي العظيم. دغ آیات کریمه د سوره مائده لمړنۍ آیت دی. سوره مائده پنځم سوره دی په ترتیب عثماني کې، یعنی دا اوسنۍ ترتیب چې د قران کریم دی په دې سوره کې پنځم نمبر سوره، او په ترتیب نزول کې سوره مائده د هغه سوراتونو څخه دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په پای کې نازل شوی دی، بلکه د دې سورت ځینې آیاتونه په صلح حدیبیه کې نازل شوی دي، او ځینې آیاتونه چې کله مکه مکرمه فتح شوه په دغه وخت کې نازل شوی دي، او ځینې آیاتونه داسې مهال نازل شوی دي چې د دغو آیاتو اتیا ورځې وروسته علیه السلام وفات شوی دي. نو په ترتیب نزول کې یو سل دولسم نمبر سورت دی، او د دې سورت یو سلوشل آیاتونه دی شپاره سره کوي. دا آیاتونه چې دا اوس د دې سورت په سر کې دي، دا آیاتونه پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې هغه مهال نازل شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په لوري روان و، او دغه حج حجۃ الوداع ورته ویل کیږي، یعنی د رخصتېدو حج. دا د نبی علیه السلام وروستنی حج و، او د دې حج وروسته چې نبی علیه السلام ادا کی لږ ورځې وروسته بیا نبی علیه السلام وفات شو. نبی علیه السلام پر اوسه باندې سپور و چې دا آیاتونه نازل شوه. ټول عمر چې به پر نبی علیه السلام باندې وحی نازلېدلې، پر نبی علیه السلام باندې به یو ډول تکلیف و، او یو ډول زحمت و ورباندې. کله چې به نبی علیه السلام پر اوسه باندې سپور و، او وحی به پر نبی علیه السلام نازلېدلې، او پر دې اوشه باندې به دومره تکلیف راغی، اوشه به کښېنستل، اوشه به دومره تحمل او طاقت نه درلودی چې نبی علیه السلام دې ورباندې سپور وای او وحی دې نازل شوی وای. نبی علیه السلام د حج په طرف باندې روان و چې دا آیاتونه نازل شوه، او نبی علیه السلام د اوشه څخه راکښته شو، دغه آیاتونه ورباندې نازل شوه. د دغه آیاتونو په سر کې الله جل جلاله یوه مهمه خبره کړې ده. هغه مهمه خبره دا ده، کله چې تا د یو چا سره عقد او تړون وکړي، دغه تړون ته عقد ویل کیږي، یعنی د دې عقود څخه مراد عهود دي، یعنی وعدې. کومې وعدې چې تاسو یو د بل سره کوئ په هغو باندې وفا وکړئ. اوس دا چې وعدې الله جل جلاله په دې آیات کې ښوولې دي، وایي تاسو وفا په وعدو باندې وکړئ، د دې څخه نو کومې وعدې مراد دي؟ په دې کې مفسرینو خبرې کړې دي. ځینې مفسرین وایي چې د دې عقود او د دې عهود څخه هغه وعدې دي چې د الله عز وجل احکام دي چې پر خپل امت باندې، پر خپل بندگانو باندې لازم ګرځولي دي. تمام احکام چې الله جل جلاله پر امت مسلمه باندې لازم ګرځولي دي، دغه تمام احکام برپایه کول دغه پاک وعده باندې ده. ولې؟ یو څوک چې ایمان راوړي نو مؤمن پچیش ګرځېږي. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فاخر كده سواي وقبلت جميع أحكامه، ما دا الله تعالى طول حكمنا قبول كده دي، دا الله تعالى طول حكمنا مي قبول كده دي، دا تسو دا الله سر وعده سوا. زيني مفسرين واي چه دا وعده زيني مراد دي، تاسو پا بخپل وعدو وكي تاسو چه دا وعده دا الله تعالى سر كده دي، دا وعده پورا كي. او ځینې مفسرین وایي چې د دې وعدو څخه هغه وعدې مراد دي چې هغه د الله تعالی ټول امرونه منل او د نواهیو څخه یې منع کول، اتیان د اوامرو او منع د نواهیو، تمام شیان چې الله درته امر کړي دي هغه پوره کړه،
او تمام شیان چې الله دې منع کړی دا وسه ځان وساته دا د الله تعالی په وعده باندې وفات. او ځینې مفسرین بیا وایي چې د دې وعدو څخه هغه وعدې مراد دي چې انسانان یې په خپلو منځو کې سره کوي. د یو چا سره وعده وکړه د خرڅېدو یو شی یې پر تا خرڅ کړي په لس افغانۍ باندې، نو دا چې تا عقد ورسره وکړي وعده چې ورسره وکړل بس دا سودا صحیح ده، ته نه بیا د دې وعدې سره مه پر شا کېږه. همدا ډول عقد د نکاح، عقد د اجارې، عقد د استعارې، عقد د هیبې، عقد د نورو معاملاتو چې د دنیا په ژوند کې پکارېږي، دا ټول وعدې چې تاسو وکړلې په دې وعدو باندې وفا وکړئ. د هر چا سره چې وعده وکړل، بعض مفسرین وایي چې د دې وعدو څخه هغه وعدې مراد دي چې تا خپله پر ځان باندې لازم کړي دي. مثلا قسم دی واخستی چې زه به پلانکی کار نه کوم، په دا وعده باندې وفا وکړه، یا دې یو نظر پر ځان باندې ومانی چې پلانکی شی به پر ما نظرې، داسې وعده چې وکړه دا وعده برپایه. دا څو بېلابېلې معناوې د دې عهدو وعدو څخه اخیستل شوي دي. خو امام راغب اصبهانی رحمه الله وایي چې د دې وعدو څخه ټولې مراد دي، خو په مجموع کې چې وعدې سړی وفا ورباندې کوي دغه وعدې درې قسمه دي. یوه وعده د بنده د الله سره، وعده د مخلوق او د بندگانو د الله سره. دغه وعدې چې مخلوق یې د الله سره کوي دغه څخه دا مراد دي چې دی ووایي چې یا الله ستا ټول حکمونه ما منلي دي، او د ټولو اوامرو اتیان به کوم، د ټولو نواهیو څخه به منع کوم. تا وعده ده مخلوق ته د الله سره، په دې وعده باندې وفا وکړه. او دوهم قسم وعده دا ده چې څوک د خپل ځان سره وعده وکړي، که پلانکی کار الله زما را پوره کړي زه به د الله د رضا لپاره پلانکی شی دا پر ما نظر وي، زه به پلانکی کار کوم، یو شی پر ځان باندې ومني. دا وعده د خپل ځان سره ده. او درېم ډول وعده چې دا هغه د وعده د مخلوق د مخلوق سره ده، لکه مخکې چې مثال ووایا، عقد نکاحي دي و د بیې و د رانیولو خرڅولو اجاره و هیبه و دا څه شیان د دنیا معاملات دي چې د چا سره دې وعده وکړل د هغې وفا کول لازمي دي. په هر صورت باندې امام راغب اصبهانی رحمه الله فرمایي چې ټولې وعدې ځینې مراد دي، خو تر ټولو لومړنۍ وعده چې مخلوقاتو د الله تعالی سره کړې ده هغه د عرفات سره په شاوخوا کې په یوه لویه شله کې الله جل جلاله ټول انسانان د سرکې میعجاب په شکل باندې پیدا کړل، او وعده یې ځینې واخیستل. ورته ویې ویل الست بربکم، ای زه ستاسو خدای نه یم، ټول اوت البلا هو ته زموږ خدای یې. دا چې الله تعالی د الست بربکم وعده د دې خلقو څخه واخیستل، پر دې ټولو خلقو باندې د دې وعدې وفا لازمي ده. ټول انسانانو دا ویلي چې هو ته زموږ خدای یې، نو ټول انسانانو ته پکار ده بلکې لازمه ده چې الله په خدایي ومني، او د الله تعالی اوامر ومني چې الله ورته فرمایي هم هغه سي وي. دغه وفا په وعده سره په دغه شیانو باندې دا د ایمان کمال دی. که څوک د ایمان کمال غواړي همدغسې کارونه دې ترسره کړي. اوس راغلې یوې خبرې ته، هغه دا چې وفا په خپله وعده سره کول دا لازم دي، واجبه خبره ده. الله امر درته کوي وفا په وعده باندې وکړه. البته دا کار به شرعي کار وي، که دې چا سره وعده پر غیر شرعي کار باندې وکړه هغه پروالی باندې لازم نه دی. که چیرې یو څوک د یو چا سره د یو کار وعده وکړي چې دا پلانکی کار به زه کوم، او د اوس څخه دا اراده وي چې دغه کار به زه پوره کوم، خپل کوشش او هڅه وکړي، خو په مابینځ کې یو داسې عذر ورته پیښ دی چې هغه د ده د توانه څخه وتلی وي، نو په دای صورت که ده وعده برپایه نکړل نو دا سړی معذور دی. او که چیرې داسې وعده وکړل چې زه به د پلانکۍ کار ترسره کوم، وعده یې داسې وکړل مګر په زړه کې یې دا وه چې یعنې کوم ما زه خطا باسم، دا کبیره ګناه ده، د دې څخه ځان ساتل پکار دي. په ځینو عامو اصلاحاتو کې ما د خلکو څخه اورېدلی دي وایي وعده نه وعده، څه وعده مې کړې ده، نه یې کوم دا کار. سبحان الله، دا لو خبره ده، وعده نه وعده دا کبیره ګناه ده، دا به سړی نه کوي. کله چې دې د چا سره وعده وکړه پر هغه وعده باندې وفا وکړه، د دغه وعدې وفا پر تا باندې لازم. ډېر احادیث په دې اړه باندې راغلي دي، د علماو ویناوې راغلي دي. که دې چیرې هغه کار ته اراده نه وي، اوس هغه سړی ته ووایه چې زه دا کار نه کوم، ځکه یو انسان بل انسان نه وژلی سي، نه بندي کولی سي، نه رزق ورکولی سي، نه ژوند له منځه وړلی سي، نو چې هغه تاته هیڅ تاوان نشي رسولای نو ته ولې ناته خدا او دوکه کوي د شیطان پر لکې سپریږي چې شیطان څه د توا یا د څه کوي مازه تر ځان کې راي داس مکه کله چې هغه کار تر سره کولو ته اراده و ته مخلوق سره دی وعده وکړل او ته وې ور چې دا کار ز کوم دا خبر به ته هغه محل کې چې ستا یقین و چې وزه دا کار کولای سم او خامخا یې کوم پرېږدم یې نه په خپل ظاهري عقل او فکر او توان سره نو بیا دا وعده ورسره وکړه او که دې دا کار نه شوی کولای نو هغه ته مه وایه دا ورته ووایه چې دا کار زما په توان نه دی او یا دا ورته ووایه که مې دا کار په توانو کوم یا که مې په توانو نه کوم داسې پروالي وعده نه درسره کوم خپل طاقت ورسره شریک کړه نو په دغه صورت کې به بیا ته نه یې مسؤول او که اوس ستا اراده نه وه او ورته وجه وویل چې وزه دا کار کوم نو کبیره ګناه دې وکړل موت او ګناه دې ترلاسه کړل هېڅ پروا نه کوي ورته ووایه چې زه یې نه کوم یا د خپل توار مطابق کوشش کوم که مې ونه کړل بیا به زما د وعدې باندې مخالفت نه وي که دې وعده باندې وفا ونه کړل نو په دې اړه باندې وعیدونه هم راغلي دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي یوه د منافق علامه دا ده چې کله وعده وکړي وفا په خپله وعده نه کوي حدیث تکرارا موږ بیان کړی دی اذا عاهد لم يوفى کله چې وعده وکړي وفا په خپله وعده نه کوي هر صورت الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ها کسانو چې ایمان وراوړی دی پر الله او پر رسول او پر رزق قیامت باندې اوفو فاکوی بالعقود په وعدو باندې کوم وعده چې مو کړی دی کوم د الله سره کړی دی کوم د ځانو سره کړی دی او کوم د نور انسانانو سره کړی دی وو ټول باندې وفا وکړي دا پر تاسو لازم دی دا کار په دې ځای کې الله جل جلاله یو بل حکم بیانوي هغه حکم دا دی چې دغه انسانان څو ډوله دي ځینې انسانان آتش پرسته بت پرسته د دې داسې عقیده ده چې په حیوانانو کې هر شی ذبح کول او حلالول دا جایز نه دي نو پسه حلالول جایز نه غوایې حلالول جایز نو اوښ حلالول جایز او نبل حیوان حلالول جایز ټول حیوانان چې په ځکه کې اوسیږي د دې حلالول او غوښې خوړل دا ناجایز دا شی نه اوس په هندوستان کې بیخي ډېر ده حتی پر دا اوټلانو باندې د سلي کلي دي یو اصطلاح دی کاري بلکې نړیوال اصطلاح دی ویچ او ان ویچ یعنی په دې ځای کې غوښې خوړل کېږي دلته نه خوړل کېږي داسې یو اصطلاح دی لري نو دوی به داسې عقیده درلودل چې مطلق غوښې خوړل د انسان لپاره دا جایز نه دي ځکه دا حیوانان دي او دا حیوانات حلالول دا جایز کار نه دی یو ډول انسانان داسې وه اوس هم ستا په هغه زمانه کې هم وه او یو ډول انسانان بیا داسې وه چې هغو بیا د هر شي غوښې حلالول د هر حیوان حلالول جایز بلل خنزیر غوښې هم خوړلې د سپي غوښې هم خوړلې د مارانو غوښې هم خوړلې اوس هم په دنیا کې داسې شته په دا کفري مملکتو کې د مارانو غوښې خوري او د خنزیرانو غوښې خوري او د سپیانو غوښې خوري د هر حیوانو غوښې خوري ځینو به هر شی جایز باله او ځینو به بیا هیڅ شی جایز نه باله نو الله جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل او انسانان یې د افراط او د تفریط څخه راوګرځول او ته وویل چې کوم شیان الله حرام کړی دي د هغو څخه ځانونه وساتي په هغو کې خامخا ستاسو لپاره تاوانونه شته او کوم شیان چې الله تعالی تاسو ته جایز کړی دي دا د الله تعالی نعمتونه دي د دې څخه خوند واخلي د الله نعمتونه پر ځان باندې حرام مه ګڼئ الله تاسو ته د پسو غوښې جایز کړي دي د اوښانو غوښې جایز کړي دي د غوایانو غوښې جایز کړي دي دا د الله تعالی نعمتونه دي د الله تعالی د دغه نعمتو څخه مخ مه اړوئ که تاسو ټول حیوانان حلالول جایز نه بولی او غوښه یې نه خوري دا د الله تعالی د نعمتو څخه مخ ګرځول دي او که هر شی په وخت د ځاغه حلالوي دا به بیا تاسو د هلاکت کندو ته ځانونه غورځولې ځینې داسې حیوانان دي چې تاسو دنیوي او اخروي تاوانونه په کښې دي دا غوښې مه خوري نو ځکه الله جل جلاله فرمایي احلت حلال کړل سوي دي لکم تاسو ته بهیمة الانعام هغه بې زبانه چارپایان بې زبانه چارپایان چې عادتاً ورته غیر ذوي العقول ویل کېږي غیر ذوي العقول پسونه دي غوایان دي اوښان دي وزې دي دا بې زبانه چارپایان یا غیر ذوي العقول حیوانان د دې غوښې تاسو ته حلال کړل سوي دي غیر ذوي العقول ځکه ورته وایي پسو غوایانو اوښانو وزو چې دی ظاهراً په خبرو یې انسانان نه پوهېږي او ظاهراً عقل و تدارک نه لري کنی پا حقیقت کی طول حیوانان چی اللہ چل چلالہو پیدا کری دیں دا طول درک لنے دا اللہ مخلوق دی وَكُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَكُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ ہر شئی چی اللہ پیدا کری دی کار حیوان دی که جماد دی که نبات دی اغد اللہ پا حمد بانی تسبیح وائی ہر شئی درک لری که حیوانان دی چون حیوانان درک لری دا اللہ عز و جل مخلوق دی او دا اللہ بندگی کی حتی جمادات خاشے دا هم درک لری دا هم دا اللہ تسبیح وائی نو بے زبان چرپایان یا غیر زویل کل زکی ورتوائی چی پا عام دول انسانان پا خبور بانی نپویش او عام دول انسانان دا سی فکر کی چی دی غیر زویل کل دی پا هر صورت بانی اللہ جل جلالهو فرمائی او حلت حلال کرد سوی دی لکم توست بہیمت الانعامی هر بے زبان چرپایان الا خو بیا حرام دی ما هغه حیوان یتلا چې لوستل کیش علیکم پر تاسو باندې وروسته بیا راځي ځینې حیوانات حرمت علیکم المیتۃ والدم داسې آیاتو کې پسې دریم څلورم آیات کریمه کې راځي دا ځینې شیان الله پر تاسو حرام کړي دي دا هغه بغیر نور د بې زبانه چرپایان د دې غوښې تاسو ته حلال دي احلت لکم بهیمۃ الانعام دا هغه بې زبانه چرپایانو د بې ژبو چرپایانو غوښې تاسو ته حلال دي الا ما یتلا علیکم مگر هغه بیا درته حلال نه دي چې وروسته بیان درته راځي وروسته پر تاسو لوستل کیږي وروسته تاسو ته در معلومول کیږي دا هغه غوښې درته حلال نه دي د عامو بې زبانه چرپایانو غوښې درته روا دي خو یوه خبره دا ده چې تاسو دغه د بې زبانه چرپایانو غوښې خورئ د هوسۍ ښکار کولی سي دې ته ورته د غره پسونه چې دا غوښ کار کولی سي د دې غوښې خوړل تاسو ته روا دي مګر یو شرط یې دا دی که چیرې تاسو حج ته تللي واست احرام مو تړلی وو او د حج نیت مو تړلی وو یا مو د عمرې نیت تړلی وو په احرام کې واست په دغه مهال به ښکار نه کوئ نه بې حلالوئ تاسو ته ټوله بې زبانه چارپایان حلال دي مګر دا یو شرط پکښې دا دی غیر محل الصید تاسو به حلالون کی د شکار نه یاست و انتم حرم او په داسې حال کې چې تاسو احرام بنده یاست ګورئ که احرام بنده واست بیا د شکار مه حلالوئ شکار مه کوئ ان الله بېشکه الله جل جلاله چې دی یحکمو حکم کوي ما هغه حکم یورید چې اراده یست څنګه چې اراده الله وکړي همهغسې حکم الله عز و جل کوي الله جل جلاله چې حکم و خپلو بندگانو ته کوي دا څه حکم کوي چې د بندگانو په ګټه وي هیڅ شی الله پر خپل مخلوق نه حراموي چې په هغه کې دې ګټه نه وي یعنی چې د انسان ګټه پکشي وي هغه الله ورته جایز بولي چې د انسان تاوان پکشي وي هغه الله ورته ناجایز بولي په دواړو اړخونو کې به انسان ګټه وي الله جل جلاله په دې پسایت کرامه کې ځینې شیان چې منع دي هغه الله بیانوي یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان مرا وړی دي پر خدای او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې لا تحلوا تاسو ما حلالوي شعائر الله شعائر د الله جل جلاله نشد الله جل جلاله نشد الله جل جلاله د دې څخه مراد آداب د حج دي کله چې څوک حج ته ولاړ شي اله ته ځینې شیان الله جائز بللی دي ځینې ناجائز بللی دي ځینې لازم بللی دي ځینې فرض دي ځینې مستحبات دي ځینې واجبات دي ځینې ارکان دي دې ته شعائر الله وایي دغه شی جن مراد دي کله چې تاسو حج ته ولاړاست تاسو مه حلالوئ شعائر الله شعائر د الله د حج چې تمام احکام دي دا په پوره توګه ترسره دي په پوره توګه باندې ترسره کول دغه مقصود دي لا تحل تاسو محلالوی شعائر الله شعائر د الله نشد الله یعنی چې تاسو تمام احکام د حج نه پر کوي دا مکوي ولا الشهر الحرام او ما حلالوی میاشت محرم محرم میاشت خدای و ذو الحجاز ذو القعده محرم الحرام رجب المرجب خدای تعالی میاشت میانه میاشت لوی اختر میاشت حسن حسین میاشت دا صدور میاشت دي چې اشهر الحرم محرم میاش ویل کیج په دې میاش کې جنگ کول جایز نه دي نو تاسو دغه څلور میاشتې چې محرم دي ته محلالوي ولا الشهر الحرام او محلالوي محرم میاشتې ولا ادا غرنګ محلالوي الهديه هديه هديه چې کعبه شریف ته ځنې کسان هديه استي دغه هديه تر خپل هدف پچ رسیدي تر هغه محاله په دې کار ملري ولا القلائد او مهلا لوي قلائد قلائد بیا هغه حیوانان بلل کیږي چې څوک یې اسپی د قربانی تر ځای نو عملدار کړی وي عملدار دا چې زخم یې پکښې جوړ کړی وي یا یو چواټ ور په غاړه کړی وي نشانې کړی وي ټول خلک پوهیږي چې دا د قربانی پسه دی یا د قربانی اوښ دی یا د قربانی غویی دی او هدیه هم خلق پیشنی نو داغ هدیه چه استوال کیجی و کعبی شریفی تا یا داغ قلائی دی داغ امیل دار کرل سوی حیوانان قربانی چه دا قربانی زای تزی و دی کارمه لری دا پریخی چه دا خپل زای و رسیجی تا چه پر لارو مرا کرزوی ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضانا ولا دا غرنگ محل علوی شکار کول سو وقت شکار آمین البیت الحرام چه تاسو قصد کون کی دا کعبی شریفی است یبتغون چه تاسو طلب کوی پاغدن دا فضل من ربهم دا خپل رب سخه تاسو دا خپل رب سخه دا فضل طلب کوی و کعبی شریف تطلیلی است دا حج کول و اراده کوی حج ادا کوی او رضوان او رضا او مهربانی دا الله لاست راوری نو پا داغ محال بانی تاسو شکار مکوی و اذا حللتم کل چه تاسو حلال کرس واسد جانونه مو د احرام وېستل پس پادو پس بیا شکار کوي ورسته به ان شاء الله په دې صورت کې سایتونه راځي چې په حدیبیه مقام کې نازل شوی دی چې صحابه پنځله سوه د نبی علی السلام سره ملګری و کعبه شریف ته روان و او پر لارې باندې قریش را وګرځول تفصیلي کیسه به ورسته راځي خو دلته هغه شی مراد نه دی په عمومي ډول باندې و ټول مسلمانانو ته دا هدایت کول کیږي چه تاسو به هیچ کله د مسجد حرام څخه څوک نه منع کوي ولا یجرمنکم باعث جنکر تاسو شنعان قوم دشمنی د قوم انددی صدوکم چه تاسو دی منع یعنی المسجد الحرام د مسجد حرام څخه انددی د پارا تاسو دو چه تاسو بزیلم کوي وتعاونوا تاسو کومک کوي مددګاری کوي علی البر پر نیکی بنی و تقوا پر پرهیزګاری بنی ولا تعاونوا تاسو مدد مکوی علی الاسم پر گناہ بنی والعدوان پر زیر متجاوز بنی دی خدا کار وکی فیر وقت کی رضی چھ پجم کال دی ہجرت ہو چھ صحابہ راو گرزول دا عمرے دا دا طول سکا تاسو دا کار مکوی دا دی دا دشمنی دی تاسو باعث نکی چھ تاسو بیا خلق دا کعبی شریفی سکرا گرزولی دا ظلم نپار تاسو مکوی بلکی طول عمر تاسو معاونت یو دا بلا سرکوی پر نیکی و پر تقوی بندی او کچیر یو څوک گناہ کوي پر گناہ باندې مرسته مو سره کوي په دې کې نو به خته شي داخل دي یو سړی کنه کار کوي توڅه کومه کو سره وکي دا کار وکي الله درته امر کوي یو بل مسلمان سره کومه کوي ته ورته کومه کو سره وکي دا دې پر نیکی مرسته ورکړي حتی یو څوک نیک انسان دی شاهد انسان دی ته احترام ولر تشویق ته دی عبادت ته دا هم مدد پر نیکی باندې ولا وکي او کچیر څوک گناہ کوي نو ته په هیڅ صورت کومک مو سره کوي او سره قتل کی زنا کی ناروا کی اخلا کی مد لاس کومک سره کوي مد پیسو کومک سره کوي من ضرور کوي ملا ور شه حتا ته چیر یو گناګار وي دا سر محبت دا مو کوي خبرې لا مو سره کوي زه ته چیر ته محبت و سره وکي اخلاص سره ښکارای کی دا هم د یو ډول تشویق کی پر ګنا او پر ظلم باندې دا کار لا مو ځکه په حدیث کې راځي فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ويتشيري يو بتاسكي يو بدكار ولدي نو بلاس تيمانكي كي بطاقت نو بيجي بخلو وطوواي كي بجبهم نسو يمانا كوالي نو بيجي بزلكي نفرق سنوكي دا يو ظالم ما فكسوك نسني والاي نو دا غسرة تشير طول خلق خبري بنيكي خبري نو سرقي نفرق سنوكي فردان ظالم باني خبال جوان تنجيجي چه تاوس ما کمال آرا خسده چه طول انسانان کرك را سرقي نفرق را سرقي هم دعوة جدا الله فرمائي وتعاونوا تاسو مدد کاری کوي یو د بل علی البر پر نیکی باندې او تقوا پر پرهیزګاری باندې ولا تعاونوا تاسو مدد کاری مکوي یو تر بل علی الاسم پر گناه باندې ولا عدوان پر ظلم باندې په ظلم او په ګناه سره یو د بل مرسته م سره کوي واتقوا الله او وېرېږئ د الله څخه ان الله بشک الله جل جلاله چې شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی او د دې سخت عذاب څخه ځان خلاص کړه کنه نو د دې عذاب طاقت بیا د هیچ چا سره نشته سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.